پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زایر زما د نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دوستانو، په دې خپرونه کې به د سر موضوع دا وي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبري اعلان وکړ. په وینا کې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو بهیر مهم او ګټور وبله، او په دې بهیر کې د خلکو ګډون یوه تاریخي حماسه وګڼله. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ، خو په سر کې اجمالاً د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي دا وازی چې ګوندی د ناټو ځواکونه دي د کندهار د امنیي د قمندان په وژل کېدو کې لاس ولري د دښمن لخوا خبرېږي. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي، او ټاکل شوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي. دا افغان حکومت اجرایی رئیس هغه اوازې به بنسټه وبللې چې ګوندې د جنرال رازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاس دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دا او ډول اوازې د دښمن ژندې ته اوبه ورکول دي. خغلی عبدالله وایي په دې اړه شاید چې ګوندې دا عمل دی د غوث ملاتړ د ماموریت لخوا شوی وي. فکر کوم چې دا د دښمن ژندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان څوک چې له طالبانو ملاتړ کوي په افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي. دا جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي، او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. اخواته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون رسمن تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری اسماعیلی په کندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبه د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت یو ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال په کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دغه ژوبل امریکایي جنرال په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي. د کندهار د والي په دفتر کې د پنجشنبه د ورځې په ډزو کې د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت د رئیس جنرال مومن په ګډون چې ووژل شول څو نور کسان ټپیان شوي وو. د کندهار چارواکو ویلي چې برید د والي او ساتونکو چې نوې نوې دنده پیل کړې وه هغه مهال وکړ چې افغان مقامات او کندهار ته ورغلي امریکایي هیئت له غونډې څخه د وتلو په حال کې و. په امریکایي هیئت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم و چې په ډزو کې ورته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د کندهار د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دا 209 هم شاهین قلی اردو چارواکو په یو اعلان کې ادا کړی چې د یکشنبه د ورځې رایسي په کندوز او بغلان کې اتات یا وسلوالو طالبانو ته مرګ شو لاړولي. په خبر پانه کې ویل شوی چې په کندوز کې په امام سیاب ولسوالۍ کې څلیر دیرش طالب وسلوال چې د دې ډلې مهم قمندانان هم پکې شامل و د عملیاتو پر مهال وژل شوي او 29 تنه نور ټپیان دي. خبر پانه همدارنګ وایي چې د کندوز د مرکز اړوند د زرخرید سیمه کې هم د ابوزر په نوم د طالبانو د یو مهم کس په شمول شپږ تنه وژلي او 8 تنه نور وسلوالې ټپیان کړي. د 209 شاهین قلي اردو خبر پانه زیاتوي چې په بغلان کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې هوایي بمباري کړي چې په وینا یې 9 طالب وسلوال وژل شوي. وسلوالو طالبانو د ادې او پاړه په مستقیمه په توګه څه نه دي ویلي، خو په کندوز کې په تېرو 2 ورځو کې د حکومتي ځواکونو خلاف د یو لړ بریدونو او بریاوو ادعا وکړي دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیوونه اورئ. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس ویلي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړي چې د خاشقجي د وژل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې ویل چې نن یعنی سه شنبه به د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې خاشقجي په استانبول کې د دې هیواد په کنسلګرۍ کې وژل شوی. د سعودي حکومت ویلي شپېته کلن خاشقجي په کنسلګرۍ کې د یو فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې یې په اړه شک او تردید څرګند کړی. دا ترکیه او امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې خاشقجي کنسلګرۍ ته تر داخلېدو وروسته د سعودي چارواکو د یوې ډلې لخوا شکنجه او وژل شوی دی. او ټاکل شوی ده چې د امریکا او ترکیه ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې د منبج ښار شاوخوا ګډې ګزمې پیل کړي. اخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره خبرې اترې کوي. بولټن په داسې وخت کې مسکو ته سفر کوي چې د روسیه او امریکا ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل امریکا به له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول له تاریخي تړون نه ووځي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یوه تاریخي حماسه وه.
در خبر ما شاهده یک حماسه تاریخی بوده و این صورت حضور گسترده مردم ما باید تحتش را قرار بدهیم.
بلخه د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بې ساري ګډون څخه هرکلی کوي، خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخ وه.
باید په ډېره خواشینۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا او ترکیې ولسمشرانو په ترکیې کې د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په اړه د بشپړو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې به تر ډیره د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې په اړه پروګرام واورئ. ورسو ته خبرونه د سر ووزوته. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو تاریخي حماسه وه. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبرې کولې وویل چې د خلکو دغه ګډون باید تر شعار لاندې رانسي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زما همکار رحمت الله افغان راکوي.
بله فریبا جان، د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون طالبانی فکر او مفکرې ته یو ځواب وایي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون په حقیقت کې یوه تاریخي حماسه ده. هغه وایي په حقیقت کې موږ د یو تاریخي حماسې شاهدان وو. په هیڅ وجه موږ نه باید په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون تر شعار لاندې راولو. په رښتیا هم خلکو ثابته کړه چې دوی خپل مسؤلیت او حق ته متوجه دي او خپل مسؤلیت یې ادا کړی او د انتخاباتو په ورځ زیاتې ستونزې هم موجودې وې. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د انتخاباتو په اړه ستونزې موجودې وې. شکایتونه هم ثبت شوي دي چې د نوموړي په وینا کمیسیون باید دغو ستونزو او شکایتونو ته رسیدګي وکړي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی او کندهار ولایتونو پرته په ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه افغانانو د ولسي جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رایه وکاروله. فریباجان یو بل شی چې زیات مهم و، عبدالله په همدغه کانفرنس کې د جنرال عبدالرازق د قندار د پخوا نی امنی قومندان وژنې ته اشاره وکړه. د افغان حکومت اجرائی رئیس هغه واضح به بنسټ وبلل چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاسته. عبدالله عبدالله همدارنګ وویل چې دغه واضح د دښمن ژرندې ته د اوبو ورکولو په معنا ده.
پخش شایعه که ای توسط ای حمایت قاطعی عمل صورت گرفته، فکر میکنم که ای آب باسیاب دشمن ریختن است. دشمنای مردم افغانستان اونم کسی که از طالب حمایت میکنه در هر کشوری، طالب پناهگاه میده و طالب توجیه میکنه. اگر در داخل افغانستان است میخواهد جنایت طالب توجیه بکنه، اونم دشمن مردم افغانستان است. او دشمن جنرال عبدالرازق هم بود و دشمن خانوادهش هم بود و دشمن کل مردم افغانستان است.
ښاغلی عبدالله، جنرال عبدالرازق خپل نږدې ملګری او د هیواد یو رښتینی بچی یاد کړ او ویې ویل چې ډېر ژر به کندهار ته ولاړ سي او د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د کندهار د امنیت قومندان، البته پخواني امنیت قومندان جنرال عبدالرازق، د پنجشنبې په ورځ د کندهار د والي په دفتر کې په ډزو ووژل سو. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغې ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمې چارواکي له یو امنیتي غونډې وروسته د راوتلو په حال کې وو. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د هدف نه و، او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر پیغام کې د جنرال میلر له قبل لیکلي چې نوموړی وایي د دې پیښې له کبله د افغانستان خلکو ته تسلیت وړاندې کوي. وسلوالو طالبانو دغه برید مسؤلیت منلی و او ویلي وو چې هدف یې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قومندان سکاټ میلر و. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې ویلي دي چې کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود و، او وایي چې د ډزو پر مهال د بریګیډر له هدف روښانه و چې البته د برید کوونکي هدف روښانه و چې هدف یې د عبدالرازق او د امریکایي جنرال چې هلته موجود ولاړو هدف نه و. بلې افریباجانې،
بله ډېر زیاته مننه کوم رحمت الله افغان، و چې د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې راوړولې. بیا هم د همدې انتخاباتو تړاو موضوع باندې پاتې شو. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بېساري ګډون څخه هرکلی کوي، خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخ وه. دغو جریانونو نن د یوه خبري کنفرانس پر مهال وویل چې د رای ورکولو د هغو مرکزونو رایې باید لغوه اعلان سي چې د بایومټریک ټکنالوژي پرته کارول سوي دي. دغه غونډې ته زما همکار ناجیه صافی ورغلې وه چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه ده. ناجیه جانې، خبرونې سره شرغلې که تاسو د دې سیاسي ګوندونو او جریانونو د څرګندونو په اړه وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله فریبا جانی، د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو د تلې په 28 نیټه د ټاکنو په لړۍ کې د رای ورکولو مرکزونو نو وخت پرنيستل کېدل او د زیات شمیر مرکزونو نه پرنيستل کېدل یو پلان شوی عمل و. بل او په دغه بهیر کې رمسته شوی ستونزو ته د انتخاب ګوته ونیوله. دغه جریانونو نن د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل چې د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای باید لغوه اعلان شي چې د بایومټریک ټکنالوژي پرته کارول شوی. د جریانونو یو پریکړلیک هم ولسته چې د افغان ملت ګوند عمومي منشي ډاکټر نادر حساس د پریکړلیک په یو برخه کې داسې ویل:
باید په ډېر خواشینۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه، چې د 28 د تلې ټاکنې د روڼتیا، مشروعیت او اعتبار لپاره تر سختو پوښتنو لاندې راوستي دي. د تکراری رایو باطلول، د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای نه منل چې رای ورکوونکي نه دي پکې بایومټریک شوي، او د رای ورکوونکي انځور جبري کول چې په بنسټ یې پراخ درغلیو ته لار هواره شوه.
دوی هم درنګ ویل د رای ورکولو په ډیرو مرکزونو کې سارونکو ته د سارنې اجازه نه ده ورکړ شوې، او په یادو مرکزونو کې حاکمیت له زورواکو سره پاتې شوې. دغه ګوندونو هم درنګ ویل چې ډیر ژر به د هیواد ملي ګټو ته په پام او لس سره له سلام مشورو وروسته به دغه انتخاباتو په اړه خپل دریز څرګند کړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عزیز ابراهیمی دغه ګوندونو د نیوکو په تړاو داسې ویل:
اکثریت معلومات ما تقریبا 90% از تکنولوژی بایومتریک استفاده شده، اما قسمی که شما میدانید ما مطابق هم و قسمی که شما میدانید نهادهای ناظر انتخاباتی ناظرین همشان حق دارن که تمام شکایت شان و بل اعظم جنرالی به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنن تا کمیسیون شکایت انتخاباتی با مواردی که مطرح میشه نظارت خود بکنن و بررسی خود انجام بدن.
تر دې وړاندې بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه کسانو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه وکارولې. دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ویلي چې په هغو مرکزونو کې چې زورواکو د بایومټریک د نه کارولو هڅې کړي، صندوقونه به یې په دقیقه توګه بررسي او بیا به باطل اعلان شي. د ولسی جرګې په سږنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي وو چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 2 ولایتونو کې رای وکاروله. بلې فریوجن،
بله ډېر زیات مننه کوم ناجی صافی. دوستانو د یو شمېر افغان سیاسي ګوندونو او جریانونو څرګندونې وایي چې ناجی صافی په خپل دې راپور کې د هغوی د غونډې څخه چمتو کړي وایي چې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یې درلودې.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوبو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. او اوس به له اکرام الله اکرام څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې د بندرونو د تړلو لامل نګدي 200 په تازه میوي بار موټرې د تورخم په دروازه کې ولاړې پاتې دي او سلګونه ټن انګور حتی لمنځه تللې دي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل د غلار د 15 ورځو لپاره د هر ډول تګراتک پر وړاندې تلل شوی چې لامل د تازه میوو صادرونکو ته شپږ لک ډالر زیان رسیدلې ده. د په خبره اوس مهال په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو وخت دی خو دغه ستونزې عمل سوداګر او باغلرونکو ته مالی زیانونه رسیدلې دي. د کندوز سوداګر او صنایع خونی مسولین وایي چې د الچین پول د تخریب لامل سلګونه په سوداګریزو توکو بار موټرې د پول دواړو غاړو ته ساري پاتې دي او د کندوز او شیرخان بندر ترمنځ لوی لار پرې شوې ده. د دې خونی د عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې به په دغه لوی لار سلګونه په سوداګریزو توکو بار موټرو تګ راتګ کاوه. نوموړی وایي چې اوس مهال د دغه لارې د بندېدلو لامل سوداګر خپل مالونه د دشتي ارچي له لارې انتقالوي چې له یوې خوا اوږده ده او له بلې خوا نام نه دی. وایي کیات پول ژر تر ژره ونه رغول شي د شیرخان بندر د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو لامل به وګرځي. د الچین پول امام صاحب قلیزال او د شترچي ولسوالۍ او شیرخان بندر د کندوز له مرکز سره وصلوي. د یادول وړ ده چې د شیرخان بندر له لارې د افغانستان سوداګریز مالونه مرکزی اسیا هیوادونو ته هم انتقالیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1310 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوې بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 80 افغانۍ دیر پولا، یو انګلیسی پاوند 98 افغانۍ شل پولا، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 80 پولا، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
لکرام لکرام څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په ترکیه کې د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشوکچی د قضیه په اړه د بشپړو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ که څه هم ویلي دي چې دوی نه غواړي له سعودي عربستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو قرارداد له خطر سره مخامخ کړي، خو د دې قضیې په اړه یې له خپلو اروپایي متحدانو سره یو ځای د وضاحت غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل زما همکار احمد تکل راکوي چې همدا اوس سره د سټډیو کې دی. تکل صاحب، خبرونه تشریح کړئ. تاسو د موضوع تعقیب کړئ، د ترکیه او امریکا د ولسمشرانو هدف له بشپړو توضیحاتو څخه څه دی؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو موافقه کړې ده چې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژنې د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. د ترکیه د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي ډونالد ټرمپ او رجب طیب اردوغان پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د خاشقچی د قضیې په اړه باید پوره وضاحت ورکړل شي. انادولو خبری آژانس دا خبر څو شېبې وروسته له هغه ورکړ چې د ترکیه ولسمشر ښاغلي اردوغان وویل دی به نن د سعودي د حکومت د دې مخالف ژورنالیست د وژل کېدو د قضیې په اړه له حقیقت څخه پرده پورته کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی اردوغان پر کومو مسایلو خبرې کوي او کومو حقایقو ته به د ده اشاره وي، خو له دې مخکې ویل شوي وو، ترکي چارواکو ویلي وو چې ځینې ویډیویي او غږیز پیغامونه لري چې په هغو کې ثابتوي چې خاشقچی په قونسلګرۍ کې دننه د شکنجې په نتیجه کې وژل شوی. خاشقچی د اکتوبر په دوهمه نیټه لخپلې ترکی کوژدنې سره د وادل د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادرکه شو. ریاض په پیل کې ویل چې 60 کلن خاشقچی له قونسلګرۍ روغ رمټ وتلی، خو د شنبه په ورځ فریباجانې ترکی سعودي چارواکو ویل چې نوموړی په قونسلګرۍ کې دننه د یوې شخړې په نتیجه کې وژل شوی.
داسې ښکاري چې سعودي چارواکو د خاشقچي د وژل کېدو مسله منلې ده، نو بیا دا ستونزه پڅه کېده.
سمه ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبه په ورځ پرون وویل چې خاشقچي د خپل سرو کسانو په عملیاتو کې او په سهوه کې وژل شوی دی. الجبیر فاکس نیوز ټلویزیون چینل ته وویل چې د دې سترې سهوې له عملانو سره به حساب کتاب وشي، خو دا د نړیوالو لپاره کافي نه ده. او د سعودي چارواکو د دې څرګندونو په اړه د امریکا متحده ایالاتو او نورو هیوادونو شک څرګند کړی. برتانیا او جرمنی او فرانسې په یو ګډ بیان کې چې پرون خبر شو د خاشقچی قتل غندلی او په دې اړه د سمدستي وضاحت او سپیناوي غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ښاغلی ترامپ هم که څه هم له تېرې اونۍ راهیسې په پرله پسې ډول ویلي دي چې دی له دې سره مخالف دی چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د سعودي او امریکا ترمنځ د وسلو معامله له خطر سره مخامخ شي، خو په یوه مرکه کې چې پرون خبره شوه ترامپ د دې قضیې په اړه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر پر څرګندونو انتقاد وکړ او ویې ویل چې د سعودي چارواکو په خبرو کې دروغ او چلول دی.
بله، تکل سبیا دغه ټول مسائل خو د خاشقچی د مړینې وروسته احوال دی چې څېړنې کېږي یا دا د څه ډول وژل شوی دی یا عربستان مني یا نه مني. خو که داسې یو مجموعي یو تصویر اورېدونکو ته ورکړو چې په اصل کې د خاشقچی ستونزه له عربستان سره څه وه، چې تل په راپورونو کې موږ ویلي دي چې د انتقادونه کول پر سعودي باندې او شایي همدا لامل اوسي چې دی وژل شوی دی، ستونزه څه وه؟
خاشقچی د واشنگتن تایمز رسپانې لپاره واشنگتن پوسټ رسپانې لپاره اوه کې کلمونه لیکل او په دې مطالبه یا کلمونه کې د تل د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د وروستیو اقداماتو او له هغې ډلې د یمن په جګړه کې د سعودي د پاوځ د ښکېلېدو په مسله انتقادونه کول، او همداراز د محمد بن سلمان د وروستیو اقداماتو په اړه چې د ډېرو خلکو په نظر یو ډول مستبدانه حرکات دي د دې په ضد د انتقادونه کول. ډېر زیات انتقاد محمد بن سلمان باندې کېږي یا ګوته ده ته نیول کېږي چې ښایي د خاشقچی د قتل په قضیه کې محمد بن سلمان لاس ولري، او ښایي ویل کېږي. البته دا فقط تر اوسه پورې تورونه دي، هیڅ راز ثبوت په دې برخه کې نشته او نه خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې دا تایید کړی ده، خو ګوته محمد بن سلمان ته نیول کېږي او ویل کېږي چې ښایي د ده په اشاره خاشقچی د ترکیې په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار یې واوري، او هم کولی سئ راپورونه او مقالې او خبرونه ولولئ په تمه د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په اجمل تورمن څخه د کابل چاپ ورځپاڼو مهم ټکي واورو چې د انتخاباتو په تړاو مقالې او تبصرې لیکلې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې ډیری مطالب د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي چې افغانانو یو ځل بیا ثابته کړه چې ولسواکۍ ته ژمن دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي خلک د ولسواکۍ په ارزښتونو، د ولاړ نظام د پایښت لپاره، د هر راز ترهګریزو بریدونو او تاریخي قسم خوړل دښمن له ګواښونو سره بیا هم راووتل، او په پوره زړورتیا سره یې په پارلماني ټاکنو کې د سترو قربانیو په منلو سره ګډون وکړ. ورځپاڼې لیکلي دی دا په ډاګه کړه چې افغانان د هر ډول زور او جبر او یا هم د ترهګرۍ پر ضد درېدلي او له دغو پدیدو کرکه لري. میډیا ارمان خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي، که څه هم د وطن دښمنانو د افغانستان د مشروع او د خلکو په رایو د ولاړ نظام سره د مخالفت له مخې وغوښتل چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په وړاندې ګواښونه وکړي، خو افغان ولس په خپل پراخ ګډون سره دوی ته ښه ځواب ورکړ. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم راغلي چې که څه هم د بشپړ امنیت تضمین ستونزمن دی، خو د انتخاباتو د امنیت لپاره ټولې هڅې شوې وي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ په حواله لیکلي چې د انتخاباتو پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کارونو کې نیمګړتیاوې یوازې په عذر غوښتلو نه خلاصیږي. په مطلب کې راغلي چې د دغه کمیسیون رئیس یوسف رشید ویلي د یاد کمیسیون ناسم مدیریت د دې لامل وګرځید چې ډیری خلک خپل رایه ونه کاروي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم نه د استفادې په برخه کې د لازم چمتووالي د نشتون له امله یاد سیستم د اسانتیاو برابرولو پر ځای د ولسي جرګې د انتخابات پر وړاندې ستونزې جوړې کړې. دنیا د غشان په خپل یو بل مطلب کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلي چې د انتخابات په ورځ له زرو نه زیات د رای ورکونې مرکزونه تړلي ول او خلک دوی ته په نږدې محلونو کې د رای ورکولې له حق محروم شول. په مطلب کې د یاد کمیسیون د مشر سیما سمر په حواله راغلي چې په انتخاباتي محلونو کې ستونزې او سرغړونې موجودې وي چې د انتخاباتو کمیسیون باید په شعار ورکولو سره پرې سترګې پټې نه کړي. اصلاح ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې زورواکو د انتخاباتو پروسه کې مداخله کړې، خو په مطلب کې ویل شوي چې نوموړي د کومې خاصې ډلې یا شخص نوم یاد نه کړ. ویسا خپلواک ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي. بلاخره د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول، خو ورځپاڼې لیکلي دا چې موږ څه ډول ولسي جرګه ولرو، څومره به د ولس رایې د وکیلانو په انتخاب کې رول ولري او ولس ته به یې پایلې د منلو وړ وي که نه، راتلونکې ولسي جرګه به هغه مشروعیت ولري او که نه، هغه پوښتنې دي چې سمدستي ورته ځواب ویل له وخته مخکې دي.
اوس به د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه واورو چې د خپلو سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالله د کندهار ولایت کښې تاسو سره په تماس کښې یم. فضل اسلامه څخه موږ د جړي اوسېدونکي یم. زما د معلم دا غوښتنه ده چې په جړۍ کښې مکتبونه شته خو خلاصه وران شوي، یا پوستې پکښې جوړ شوي او یا نور تقریبات. او اوس حالان هم تاسو په خبره چې جړۍ ده ټوله مانجر د بادغیس پراته دي، څوک یې غم نه خوري، خصوصا بیا دولت، ځکه چې مکتبونه شته، ماشینونه را روان دي، موږ یې وینو. په دولس کمپونه دي، 12,000 کوره وخت پکښې وه، اوس هران شوي دي. خامخا 2,500 کوره پکښې. نو په دغه 2,000 کورو کښې مکتبونه شته، په نامه مکتبونه دي، هېڅ نه دي پکښې کښې. موږ اوس احتیاطیان یو، مسافر خلک یې وروره د کوره ته راوتلي، د بل خواري کښې ورکې کوچنیان مالته د دې خوا ته ولاړ شه وګرځېد، ها خوا ته له ناچي سره ګرځي وروره، بدې بد ولاړه ته سره ولاړله، کوچنیان موږر خراب شوله. نو د ده چې دا غوښتنه ده چې دا جړۍ ته پام وکړي. مننه تاسو.
نمونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. معلم نصر الله د پروان ولایت کې شفی ولسوالۍ د برالي خوازي د کلي نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د شفی ولسوالۍ عمومي سړک چې د کابل او د بګرام د سړک نه راجدا شوی دی، او د بګرام په ساحه کې یو پوسته ده چې د شهید په نوم ده، په څه نوم ده هغه نه چې راتېر شي، یو ساحه ده چې لنډي وسوک په نوم یادېږي. په دې ساحه کې وسله وال غله پیدا شوي دي او زموږ له خلکو څخه ډېرې پیسې، موټرسکرین او چې په هر شي لاس بر شوی دی، د خلکو څخه اغلاوې کړي دي. حتی چې که یو سړي سره په موټرسکر زنانه سپره وي، حتی کوي او موټکې ځینې اخلي، او ډېر خلک یې همداسې والي ټپولي دي، ډزې په کړي دي، چاقوګانې والي دي، د غلور لاس. زموږ خلک ډېر په تنګ دي په دغه ساحه کې. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې داسې کسانو د داسې غلو مخه ونیسي چې په هره طریقه کېږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمیر افغانانو نظرونه او شکایتونه چې د خپل سیمو څخه موږ رادیو ته راستولې وه. ازادي راډیو کولای سي ستاسو پیغامونه چې تاسو راستوي موږ ته د پیغامونو له لارې موږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې درته خبرو او کوشش کوو چې ستاسو ستونزې له چارواکو سره شریکې کړو. نو کولای سي چې موږ ته بیا هم خپل پیغامونه راستوي او ستونزې مو سره شریکې کړئ. دوستانو، زموږ خبرونې ادامه لري. په دوهم نیمایي کې تر ډیره پورې موږ غواړو چې د انتخاباتو تر ختم وروسته اوس د انتخاباتو په د تاکونو په د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د شکایتونو د ارزولو پر بهیر باندې موږ پروګرام لرو. تاسو کولی سئ چې دغه خبرونې ته زنګ ووهئ او له راغلو میلمنو څخه خپلې پوښتنې هم مطرح کړئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې به درته وایم: 0 4 8 6 6 0. بل شمیره مو ده 0 5 3 4 1 6. تاسو کولی سئ دغه شمیرو ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه د انتخاباتو په اړه او د انتخاباتي شکایتونو په اړه مطرح کړي. خو تر هغه د مخه اجمل انت ورورکو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرچینې راووروي.
افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې تر مخه رسنیو ته وویل چې هغه واضح چې د ګوندې د جنرال رازق په وژل کېدو کې د ناټو قاطی ملاتړ ماموریت لاس ولري شایعات دی او د دښمن لخوا خبرېږي. ده وویل دا هغه کسان دا ډول واضح خبرېږي چې غواړي د وسلوالو طالبانو عملونه او فعالیتونه توجیه کړي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جفری اسماعیلی په کندهار کې د تیرې پنځشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت یو ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال په کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. د 209 هم شاین کلی اردو چارواکو په یوې اعلامیه کې دا کړي چې د یکشنبې د ورځې راهیسې په کندوز او بغلان کې اتات یې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د امریکا او ترکیه ولسمشانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. ټاکل شوی چې د امریکا او ترکیه ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې د منبیج ښار شاوخوا ګډې ګزمې پیل کړي. دا خبره په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل کړي. او ټاکل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي. بولتن په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي امریکا به له روسیې سره د اتومي وسلې د کنټرول له تاریخي تړون نه ووځي.
دوستانو، تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. مخکې تر دې چې پروګرام ته ورسو، غواړم یو ځل بیا شمیرې درته اعلان کړم: 0 5 3 4 1 6. زموږ د دې خبرونې شمیرې دي او 0 4 8 6 6. تاسو کولی سئ چې د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د بهیر په اړه خپل نظرونه راسره مطرح کړئ او میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو د دې پروګرام تر خپرېدو د مخه ورځو بلخ ولایت. په بلخ ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې ولایت له 280 ټاکنیزو مرکزونو څخه یوازې په 266 مرکزونو کې رایه چونه ترسره شوې ده او پاتې نور مرکزونه د نامنۍ او محلي زورواکو د مداخلې له امله بند ول. د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر محمد ظاهر اکبري وایي چې د ټاکنو کمیسیون د فیصلې په اساس دوی باید د میزان په 9 نیټه د چاربولک ولسوالۍ په 14 ټاکنیزو مرکزونو کې د رایه چونې محله ترانستوي. خو د امنیتي مسؤلانو د نه همکارۍ په اساس د ولسوالۍ کې خلک د رایه کارونې څخه بې برخې سول. مجیب رحمان حبیب سیرا پوره کوي.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په چهاربولک ولسوالۍ کې د ټاکنو د 14 مرکزونو د امنیت تامینولو په خاطر د بلخ امنیتي ځواکونو ورسره همکاري نه ده کړې او منفي ځواب یې ورکړی دی. د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر محمد ظاهر اکبري وایي چې له 315 ټاکنیزو مرکزونو څخه په 280 مرکزونو کې خلکو د رای کارونې سټیکرونه اخیستي ول چې له دې 280 مرکزونو څخه 8 مرکزونه د نامنۍ او محلي زورواکو د مداخلې له وجهې د انتخاباتو په ورځ بند ول. خاغلی اکبری وویل
در 280 مرکز ما 246 نارمال فعال بود تمام روز، هفتش نیم روز که باز در آخر ختم پیش از این 4 بجه و پیش از 6 بجه ای بند شده بود، هفت که به این می اثرای جنگ تهدید دشمن و این دو مرکز که اختلاف قومی بود داشتن، 27 مرکز ما بند بود.
د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر ټولو لږ رایه د چهاربلاک ولسوالۍ خلکو استعمال کړه. د بلخ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مشر په خبره چې دوی هڅه وکړه د میزان په 9 نیټه د چهاربلاک ولسوالۍ په 14 انتخاباتي مرکزونو کې ټاکنې ترسره کړي، خو د بلخ امنیتي ځواکونو ورسره همکاري ونه کړه او د امنیت د تامینولو په اړه یې منفي ځواب ورکړ. ښاغلی اکبری وویل
جنگ صورت گرفت، تهدید امنیتی بالا بودن و اشتراک مردم در چهاربلاک بسیار کم بود. فیصله کمیسیونی بود که ما در چهاربلاک امروز باز انتخابات داشته باشیم در 14 مرکزشان که همشون ثبت نام گرفته بود. متاسفانه که نیروی امنیتی بازم برای ما جواب مثبت نداد، معذرت خواست از مراکز چهاربلاک و ما نتونستیم امروز انتخابات در چهاربلاک برگزار کنیم.
د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر محمد ظاهر اکبری وایي چې په دې ولایت کې د قومي مشرانو او محلي زورواکو د مداخلې له امله دوه ټاکنیز مرکزونه د انتخاباتو په ورځ بند شول او څلور نور مرکزونه د ناڅاپي نامنې په رامنځته کېدو سره وتړل شول. د بلخ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مشر په خبره چې د پارلماني ټاکنو په ورځ د ولایت کې د یوه نوماند څلور ناظران د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول او یو تن په شولګره ولسوالۍ کې په ټاکنیز مرکز کې د مان چاودنې له امله له منځه ولاړ. په همدې حال کې د بلخ امنی قمندان اکرم سامی ادعا کوي چې په پلان شویو سیمو کې دوی د میزان په 28 د انتخاباتي مرکزونو امنیت تامین کړ او ټاکنې ترسره شوې، خو د میزان په 29 د ټاکنیزو مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه د ناامنۍ له امله رد شوه. د بلخ د امنی قمندان په دې اړه وویل
ما نقاط را که تحت پلان بود ما مکمل با تابع قوتا مشترکاً با اردوی ملی و امنیت ملی ما تامین امنیت کردیم، انتخابات نرمال پیش رفت و انجام پذیرفت. بعضی سایت های دیگر امروز کمیسیون مطرح کرد با ما که اون نقاط تعدید بالا هست و قبلا در ارزیابی بسته گذاره شده دیگر، اون نیاز به دفتن به تابع قوتا تامین امنیت نمیشه.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یکشنبه په ماښام د بلخ په مرکزی محبس او په 209 شاین قرولو کې د ټاکنو دوه محلونه پرانیستل چې رای ورکوونکو د خپل خوښې نوماند په وړاندې رایه وکاروله. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د مزار شریف راپور خماری ده دوستانو وست به ده جمعه سرسم لکه چه مخکمه ویل ده انتخابات شکایتونو ده ارزوانی پاره زنگره پروگرام آوری.
زما رایا، زما حق. د میزان د 28 د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
دوستانو لکچې مخکې مې یادونه وکړه، انتخابات پای ته ورسېدل او البته د ځینو ولایتونو په استثناء او په ځینو سیمو کې چې هلته ناامنۍ وې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانید چې هلته انتخابات ترسره کړي، خو اوس بل پړاو چې د انتخاباتي شکایتونو د ارزولو دی پیل سوی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دی چې د دوی سره نږدې 5000 ټاکنیزې سرغړونې ثبت سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پر خلکو غږ کړی دی چې د رای ورکونې په بهیر کې هر ډول سرغړونې او انتخاباتي جرایم تر راتلونکو 3 ساعتونو پورې له دوی سره ثبت کړي او وروسته به دغو سرغړونو او شکایتونو ته د رسیدنې پروسه په جدي ډول پیل سي. البته دا د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د کمیسیون څرګندونې دي. غواړم په دې خبرونه کې پر همدې موضوع باندې تمرکز ولرو. زموږ سره په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې د همغږي رئیس ودود افغان او د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم صاحب. دواړو میلمانو ته شرق لاس ویم او دوستانو تاسو هم کولای سي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د دې خبرونه د موضوع اروان خپل نظرونه مطرح کوي او د میلمنو څخه کچيري پښتنه لري مطرح کوي. زموږ شمیره ده 0000 شل او بلش میرمو ده سفر وسو او ویشت دریس الویشت ایو شپیتا لمری بورسو شغلی افغان تا افغانسه خبروین تا شرق لاستر توایم ملکتی مخکی ما یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلی دی چې تر دې دمه د دوی سره تقریبا 15000 ټاکنیز سرغړونی ثبت شوی دی ستاسو له نظر دغه پروسه څنګه اوس پر مخ ځي او ستاسو په نظر وقن دا څومره شفافه ده
مخیده چې تاسو د سوال ځواب ترش ماور خادم سره ټول او دونکو ته تاسو چې من کاګوري سلامونه ونې کې هلی وړاندې کوم کومه د انتخابات په اهمیت سره وګورئ فقط په یو څو ثانیو کې انتخابات د ګډو بشري ارزښتونو د رسمي تصمیم نیونې او داسې ارزښت چې هر ټولنیز فرهنګ د تاریخ په اوږدو کې د خپل افکارو او احکامو په تطبیق سربیره د حکومت او ادارې د جوړولو په وخت کې تر کار اخیستی انتخابات او د انتخاباتو له لارې د افرادو ټاکل کېدل د اوسنۍ نړۍ په سیاسي جوړښت کې د ډیموکراسي بنسټیز اخ جوړوي دغه اخ د رایو د حق د قانون مند کېدو له لارې په سیاسي جوړښت کې د خلکو پراخ مشروع مشارکت ته لار پرانیزي آزاد شفاف او عادلانه او قانونمند انتخابات د سیاسي مشروع مشارکت بنسټیز ارزښت دی اجتماعي قدرت پیاوړی کوي او نه یوازې حکومت ځوابوي بلکې بل کارونه هم د جغرافیې د سیمې په اړین ټولنې پر خوځوي دا د لپاره ویل چې انتخابات پر ارزښت باندې پوښي که چیرې موږ د انتخاباتي مسایلو په اړه خبرې وکړو دا کېدای شي په دوه ورکونو باندې سره وي شو یو د انتخاباتو مخکینی تیاری او بل د انتخاباتو په ورځ باندې ګورې په عمومي ډول موږ د دغو انتخاباتو په اړه متاسفانه کاشکې داسې نه وای موږ عامې د کامیاب په اړه خپل تشویش لرو د شفافیت په اړه او د کیفیت په ارتباط هم تشویش لرو مثلا دلته اکثرا ویل کېږي چې څو میلیونه کسانو رایه ورکړې ده متاسفانه په هغه ډول سره چې دوی د ارقام وړاندې کوي د ارقام په دې ډول سره نه دي نو خدای دې وکړي چې لږ تر لږه د مشروع نسبي مشروعیت لپاره ضرور کسانو دلته رایه ورکړي په دې کې د ملامتې پره په دوه ورخونو باندې اچول کېدل شي یو حکومت متاسفانه حکومت په دغه څه باندې څلور کلن خپل دوره کې په دې باندې ونه توانېده چې دوی یو انتخاباتي مناسب چاپیریال رامنځته کړي په دې ترتیب سره انتخاباتي کمیسیونونو متاسفانه خپل استقلالیت ونه شو ساتلای د دوی کمزوري مدیریت انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د بیلابیلو اغیزمنو حلقو ناقانونه مداخلو ته لار پرانسته حکومت او کمیسیونونو دواړه باید پر یاله ولسته ځواب وي ودانه د دې لپاره ویل چې دلته د کمیسیونونو د استقلالیت مسله ډیره جدیده متاسفانه انتخاباتي د انتخاباتو کمیسیون هغه ضعیف مدیریت په دې باندې ونتوانید چې دوی په سم سره د خلکو د رائے د ورکړې په خاطر باندې مناسب چاپیریال رامنځته کړي او دا مدیریت کړي نو په دې ترتیب سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسله هم عین مسله لګر چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په اول ورځ باندې خپل تشویشونه د امدواتي کانفرنس په ترڅ کې اعلان کړ خدای دې وکړي چې دوی په خپل وعده باندې ټینګ ودرېږي په دې معنی چې دوی خپل استقلالیت وساتي خو د انتخاباتي تقلب تخلف او تخته په ارتباط باندې ډېر اسناد او شواهد شته متاسفانه په ترتیب سره چې باید انتخابات ترسره شوي وای هغه چې ترسره نه شونه د موږ توقع دا ده کوم شکایتونه چې تقلب تخلف او تخته په ارتباط باندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورسیږي دوی د خپل رسالت پر ځای کې په دې ډول سره د دغو شکایتونو په سمه ارزونه د انتخاباتي عدالت او تر هغه پورې انتخاباتي شفافیت لپاره زمینه مساعده کی ګورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون متاسفانه مخکدین چې موږ د انتخابات ورځ ته لاړ شو په هغه ترتیب سره چې باید دوی د شکایتونو د ثبت په ارتباط باندې د پوهاوي پروګرامونه درلودای داس پروګرامونه دوی نه درلودل مثلا موږ چې پرون په اکثرو مراکزو کې د ځینو دوستانو سره په تماسونو کې وو شکایتونه د ثبت په پروسه باندې نه پوهېدل کله چې یو کس د شکایتونو د ثبت په پروسه باندې پوه نه شي هغه به څنګه خبر شکایت ثبت کړي په دې ترتیب سره په بیلابیلو مراکزو کې د شکایتونو د کمیسیون استازي چې باید حضور یې درلودلای د دوی حضور هغه کمرنګ وو نو د دې په څنګه چې مثلا د دوی حضور کمرنګ وو په دې ترتیب سره خلک هم د شکایتونو د ثبت په پروسه باندې نه پوهېدل مګر اوس هم وخت شته د ټولو دوستانو باندې غږ کوم چې دوی په انتخاباتي بهیر کې د تقلب تخته او یا هم تخلف شاهدان اوسی دوی فقط خاطر سری ساعت دی تقریبا سری ساعت پر دشکاتون د سب ارتباط باندې لافات دی دوی هغه اروند شوابات په ولایتي کمیشن نوې په ولایتونو کې دلته د مراجعو کې د خپل اسناد او شواهد دغه موارد په ارتباط باندې د شکایتونو اروند دفترونو ته وسپاري او په دې ترتیب سره په کابل کې دوی دلته مرکزی دفتر ته ولایتي دفتر ته وسپاري نو د منګه وړاندیز د شکایتونو کمیشن ته دا چې دوی دی په دغه اساس شیبه کې خپل ملي او تاریخي رسالت په ځای کې هغه په دې معنی چې کوم شواهد چې دوی ته د تخلف او تخدی په ارتباط باندې ورسیږي دوی باید پرې کې بې پروا پاتې نه شي. ښه دا شکایتونو ثبت کړي دا انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وظیفه ده چې دوی داسې موارد که پیدا کوي کیدای شي دوی مستند موارد ولري یو کس چې شکایت کوي خو د مستند شواهد دومره ورسره نه وي که دوی دغه مستند شواهد پیدا کړي دوی د پرې باندې جدي تصمیم ونیسي.
بله مننه کوم. افغان صاحب تاسو به بیا وروسته همراسو اوس به له ښاغلي خادم صاحب څخه وپوښتو. خادم صاحب لومړی خو تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې خبرونې ته ښه راغلي. مخکې افغان صاحب ویل چې یو مناسباتي انتخاباتي د یو مناسب انتخاباتي چاپیریال در رامنځته کېدو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل رول ادا نه سو کړی او ارقامو په اړه مې انتقاد درلود او دغه راز وی نه سو کولای چې د انتخاباتي عدالت لپاره زمینه برابره سي. نو اوس د دوی انتقاد تر ډېره پر انتخاباتي د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو در زمینه کمیسیون څخه وغوښتل چې دوی باید یو پروسه ولري یو دقیق پوهاوی خلکو ته باید ورکړی وای چې شکایتونه ثبت کړي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی چې واقعا د شکایتونو د ارزونې د کمیسیون لخوا همدا ستونزه او دا نیمګړتیا موجوده وه او که دا موجوده وي اوس به څه ډول دوی پر مخ ځي پایله به څه؟
سلامونه. انتخابات او ټاکنې په افغانستان کې نوې تجربه وه. تر اوسه پورې لا موږ ډېر زیات داسې موده نه ده شاته پرې خوسته چې موږ دې د پرمختللو هېوادونو په شان باندې د امریکا او یا هم د اروپا بعضې هېوادونه ډېرې منظمې ټاکنې دي وکړو. ولې د ټاکنو لپاره چارتوک شته دی، قانون شته دی، اصول شته دی، لوایح شته دی او کله چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون خبره بحث کېږي مستقیما د خلکو ذهن ته دا راځي چې ګواکې په افغانستان کې د ټاکنو د بهیر د څارلو سنبالولو مدیریت یو داسې مسؤول اړخ شته دی چې هغه باید پوښتنه وشي. مونږ باید دروغ او رجا ترمنځ ژوند وکړو. مونږ نشو کولای چې له یو سره دغه کومه تجربه چې مونږ وکتله پارلماني انتخاباتو دا له سره مردود وګڼو او فکر وکړو چې له یو سره خراب وه. ولې په یعنی وخت کې مونږ باید محتاطانه ځکه وړاندې کړو چې لا هم وخت دی چې مونږ وایو چې د انتخاباتو کمیسیون دوی په خپل دغه ماموریت کې کامیاب دي که ناکام. راځي چې هغه 15 شکایت چې تر اوسه پورې کمیسیون ته رسېدلي پر هغې باندې فکر وکړو، د هغوی نتایجو ته انتظار وباسو، د افغانستان مدني ټولنې وزارت او مدني حق تمثیل کې درته پر دوی باندې باید نظر وساتو، بیا له هغه وروسته قضاوت وکړي. دریم اساسي مسله دا ده چې موږ بیا هم سترګې نشو پټولی چې انتخاباتو کمیسیون کومه مسله چې وه دا یې سمه سنبال نه کړله شله. هغوی کونړنه باندې خبرونه راغلي وو مونږ ته او مال دوستانو خبره کوله چې تر غرمې پورې بایومیټرک سیستم کار وکړ. له هغه وروسته بیا نو بایومیټرک سیستم کار نه ورکوه. دریم اساسي مسله دا ده چې که موږ چې تا په د لیکستورو خبره کول چې صحیح باید راشي خپل نوم په لیست کې باید وګوري، ولې کمپیوټر د دې په ځای باندې چې یو لیست لوی لیست زر نفري لیست هلته پرنټ شي، ښه خبره دا وه چې یو کس چې هلته پروت دی هلته هم لیست لی او هم د دې سوی نوم په کمپیوټر کې لیدل کېدلی په 15 ثانیو کې هغه پیدا کېده. په خپل ذات کې دا د وخت د تلافۍ مسله ده. موږ دوه نتیجې له دې اخیستلی شي. یا دا ده چې انتخاباتو کمیسیون د مهارت په لحاظ باندې دونه مجرب نه وو چې دغه مسایل ته پام کړی وي، یا دا وو چې قصدن دغه مسایل پرې خوشي وو تر څو په بعض ځایونو کې رایې ورکړل شي، په بعض ځایونو کې خلک له رایې محروم شي. دوهم حقمن نظر تاسو واورئ د چا کمیسیون د هغې وویل چې متاسفانه زه له خپل رایې له ورکولو له دغه حقه محرومه شوم، ځکه نوم مې په لیست کې پیدا نه شو. دا اشتراف عبدالله چې کله رایې ورکوله په دقایق څو حتی حد اقل نیم ساعت انتظار وکړ چې هغه خپل نوم په لیست کې پیدا کړي. نو دغسې فاحشې غلطۍ او ناکامۍ په خپل ذات کې زموږ لپاره تشویش وړ دي. ولې دا هم نشو ویلی چې دغه تجربه کاملا ناکامه تجربه وه. د 2004 کال نه هم کال 2014 کال تجربې داسې تجربې چې افغانستان یې نوې ډیموکراسۍ په طرف باندې رهي کړ. ولی کله چې 2013 کال کې انتخابات کیږي د خلکو توقعات لوړ وو. خلکو خاص کر اپوزیشن د حکومت هغوی خپل وړاندیزونه ورکړل. په ډېرو وروستیو دقایقو کې د بانډ چک سیستم یا غوښتنې چې خبره دلته نتیجهګیري داسې وکړو چې موږ نشو کولی چې له یو بخه دغه ټاکرې موجودې وګڼو ولې پیانې وخت کې باید خپل مدني حق او مسولیت موږ ادا کړو ترڅو کومه پانه شو حد اقل حق حقدار ته ورسیږي او د ملت اصلي وکیلان پارلمان ته لاړ شي.
بله مننه کوم خادم صاحب. دوستانو لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، تاسو هم کولی شئ چې له راغلو میلمنو څخه خپل پوښتنې مطرح کړئ. 0 4 3 8 6 0 او 0 3 3 یو شپېته زموږ شمیرې دي. لکه چې خادم صاحب او افغان صاحب د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون باندې ځینې انتقادونه یا وړاندیزونه ورته درلودل چې دوی باید په څه ډول دغه پروسه مخته ویسي، خو موږ هڅه وکړه په دې خپرونه کې د انتخاباتي شکایتونو د ارزولو د کمیسیون یو استازی ولرو، یو څوک ولرو، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه یو بریالی سوي. بیا هم هڅه کوو چې یو څوک وي چې دغه پوښتنو یا انتقادونو ته جواب وای. اوس یو اوریدونکی د ټلیفون پر کښه دی، بخپل نوم راته وای او دا به راته وای چې څه پوښتنه لري یا څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ.
زه محمد تاسف ته
مننه کوم محترم وروره، که تم زموږ د ټلیفون اړیکه ډیره ښه نه ده، خو بیا هم ستاسو پیغام واورید. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې د دوی نظر څه دی. بله مهرباني وکړئ. بله فکر کوم د نور اوریدونکو تلیفوني اړیکه ته اوس لپاره بنده سوې ده. افغان صاحب، لکه چې دغه اوریدونکي هم ویلي چې ټولو خلکو خپلې رایې ورکړي او تر ډېره زورواکو درغلي وکړل، اوس څنګه یقیني کېدای سي چې واقعا دغه درغلي رایې د سمو رایو څخه باید توپیر سي؟ دا د شکایتونو د ارزونې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده. ستاسو وړاندیز څه دی؟ دوی باید څه وکړي؟
که څه هم د انتخابات په ورځ کې ستونزې وي او کمیسیون هم تر یو حاله پورې دغه ستونزې منلې، حتی تر دې حاله چې مازدات یې غوښتی، مګر دا خو داسې نه شي کېدلی چې موږ دې دلته د تجربو په لابراتوار باندې واورو. موږ تاسو پخوا هم انتخابات لرو، متاسفانه د موږ سیستمونه په داسې وي چې د پخېدو طرف ته لاړ شي، همیشه خامي طرف ته روانېږو. دلته دوه کاره کېدلی شي. یو خو دا ده چې خپله د انتخاباتو کمیسیون هغه کمې د چې واضح وي یا کمې ناکامۍ که دوی غواړي خپله اعاده کې دوی دغه پاکې رایې له ناپاکو رایې څخه جلا کړي. په دې اعتبار به خپله د انتخاباتو کمیسیون نقش لوبولی شي. او د دې په څنګ کې کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده، هغه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نقش ده. مثلا دوی ته هغه شاکیانو چې د مستندو شواهدو په اساس باندې خپل شکایتونه ثبت کړي دي، دوی دې د دغه شکایتونو سره سیاسي برخورد نه کوي، فقط د انتخاباتي عدالت د تامین په خاطر باندې دي خپل مسؤلیت او مکلفیت په ځای کې. بل د دې په څنګ کې کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده، خپل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مندنې دي. یعنی کېدای شي ځینې کسان یا د ډار د وجې یا د نور مسایل له وجې دوی خپل شکایتونه درج نه شي کړلی، مثلا هغه به د یو زورواک پر وړاندې کېدای شي په ښکاره ونه شي درېدلی. مګر دا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده چې دوی په خپله هغه موارد
چې دوی تشخیصي چې پرې کې تقلب شوی ده، پرې کې تخلف شوی او یا تخطی شوی ده، دوی دې دا په بېپارې ډول سره واغځي. بله خبره دا ده چې دلته ولس هم باید اوس آگاهی
افغان صاحب بخښنه غواړم، زما پوښتنه په همدې ځای کې وایي چې اوس همدغه دغه درغلي چې ثبت شوي دي یا سرغړونې چې ثبت شوي دي د خلکو دخوا په خپله ویل کېږي چې ډېرو زورواکو په ډېرو مراکزو کې درغلي کړي دي، یا په خپله د کاندیدانو د څارونکو لخوا یا د بېلابېلو لخوا د هر چا چې وه. اوس مهمه دا ده چې همدغه کسان به څنګه بیرته دې ته اجازه ورکوي چې د شکایتونو کمیسیون خپل دنده په سمه توګه پر مخ ویسي؟ د دې لپاره باید
نو دلته خو باید د حکومت او د سیستم موجودیت څه معنا لري. نو کله چې په درواک باندې د حکومت زور ونه رسیږي نو داخل والا بیا عجیبه پوښتنه ده. اوس مثلا انتخاباتي کمیشن په خپله مسلکي اړخ کې خپله دنده لري، خپل دندې باندې باید روان اوسي، او د هغوی د پرېکړو په ارتباط باندې حامی حکومت ته چې باید کوم مواد چې دا کېږي حکومت باید هغه نه هرکلی وکړي. اوس خبره دلته دا ده چې په لوی لاس یا په د مدیریت د ضعف له وجې یا هره مسله چې وه بالاخره دغسې یو تقلبي انتخابات لپاره زمینه مسایله شوه. اوس مثلا که چېرې مونږ د دې توانایي نه درلودله چې مونږ په بایومیټریک سیستم کې تقریبا شاوخوا 20,000 کسان وروزو څو دوی دغه سیستم صحیح مدیریت کړی شي، نو بیا خو حتمي نه وه جنجال لا پسې زیات کړو. فرض کړئ تاسو په پکتیا او په ځینو نورو سیمو کې هلته د بایومیټریک له وسیلې پرته انتخابات شوي، په ځینو ولایتونو کې مثلا د بایومیټریک په وسیله باندې انتخابات شوي، بیا په ځینو مراکزو کې نیم په بایومیټریک شوي دي، نیم بیا د رایو په پان شوي دي. یعنی دوی خو په خپله په لوی لاس واغستله دغه پروسه یې پیچلې کړه. نو زه وایم چې که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وغواړي، د انتخابات کمیسیون وغواړي، دوی ته هغه زورواکي معلوم دي، دوی دا ډېر ښه تشخیص کولی شي چې په کوم مرکز کې په څه ډول سره صندوقونه ډک شوي دي، دوی دغه تشخیص کولی شي. نو د ما توقع دا ده چې انتخاباتي شکایتونو کمیسیون فقط دغه شکایتونو مطابق خپل وظیفه ترسره کړي، او کوم دې ترتیب سره د انتخاباتو کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون سره مرسته وکړي. هغه مراکزو کې چې هلته ډېر فاحش تقلب شوی دی دغه مراکز، په مراکزو کې کارول شوي صندوقونه دا باید قرنطین شي، او بالاخره یو دقیقه ارزیابي دې دې نه وشي، او دغه ارزیابي په نتیجه کې چې کوم نتایج به وځي دغه نتایج د ولس لپاره اعلان شي. زموږ هغه تشویش دا ده مثلا د انتخابات.
بله بله افغان صاحب، تاسې لطفا را سره اوسئ په لیکه کې، بیا هم تاسو ته راځو، د یو بل اوریدونکي نظر به هم واخلو، بیا به بیرته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایست او د انتخاباتو د شکایتونو په اړه که خپل نظر لري مطرح کړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
خپل د مرکز نه لغمان کے صاحب کے دلتا ریو کاندید اتور پخانے آغاز کسانی زخمیان کرو لاؤ تسے ڈلائی جائے اس انتخابات و جاگی آغا و سر و آغی اسٹیکر پبل نمبانی ٹکس گول نو دغا سزوا کی دلتا درگلی شوئے دے بخصوص امنیت لپاہ ہے
خپرونې وخت مو لږ کم دی. بل اوریدونکی به واخلو ستاسو ستونزه واورېدل سوه. بل اوریدونکی را سره په لیکه دی، مهرباني وکړئ خپله ستونزه مطرح کړئ.
السلام علیکم خوري شاهزاد نبینا یم، د کنړ ولایت میلمنونه مې غوښتنه دا ده دا چې په کنړ ولایت کې مونږ پخپله ونیدل کوم ځایونو کې د مراکز خاص سره به مونږ ناست وو، نو اکثره وکیل صاحبان خپله مراکز خلکو ته دستور ورکوه چې ماته رایه راکړه. بعضې داسې خلک یې تربیه کړي وو چې پیسې به یې ورته ورکولې، بعضې نجونې یې تربیه کړي وو چې هغه به د ښځو په سنټرو کې ناست وي،
دا خويند زمونږ بل ته د سیوات څخه اکثره کم ده نو غولې د لې بازي زړې خزرات لې هغه ته چې کوم نومان نوم یو ته خو دو هغه نومان په نوم باندې به شاغه ته نه لګول ته نه خو ته نه غوښتله د خپل نومان طرف ته نه خو غوښتله آیا کوچی تا دا رای کابل ته لاشي بل ته خو په دې اندازه باندې هر یو زورونه کوي چې ما غټلې ده کوچی تا کابل ته لاشي دا مې رایګانې چې پرېښته باندې رسل شي آیا دا به قرنټین شي او کوم نه شي
بل ډیر مننه کوم دوستانو تاسو ستونزې مو اوریدلې افغان تاسو راځو په لنډه کې چې په یو دقیقه کې موږ ته دا وایي چې اوس موږ په تقریبا دوه نورو ولایتونو کې انتخابات په مخ کې لرو. د دغو انتخاباتو څخه څه درس باید واخیستل سي چې په دغه دوه ولایتونو کې چې نور انتخابات راځي او کېدونکي دي په هغوی کې باید دا درس عملي سي؟ که په لنډو لطفا جواب وایست.
په دغو ولایتونو کې د تېرو ناکامو تجربې نه تکرارېږي. زه خپلې خبرې په دې لنډه کوم. انتخاباتو په اعتبار باندې خلکو شهامت وښود، حکومت او کمیسیونونو متاسفانه پاتې راغله. اوس خبره دا ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د خپل بې طرفي ثابته کړي، د شکایتونو کمیسیون د خپل انتخاباتي عدالت لپاره ورسپارل شوې دنده په ځای کې په دې ترتیب سره حکومت د قانون د منل کېدو په اعتبار باندې چاپېریال مساعد کړي چې خلک باید نتایج ومني او خلک دې فقط دې ته متوجه